ألم تر إلى الذين ولي تاو نكتل هاغا خلقتا
یعنی دلته یو قسم له د تعجب خبره کیږي لکه چې مونږ وایو چې تا ته پته ده تاسو ته پته ده چې داسې وشو تاسو دا خبره اورېدلې ده الم تر تا کتلې نه دي الی الذین هغه خلکو طرف ته کوم خلک اوتو نصیبا من الکتاب چې چا له ورکړې شوی دی کتاب د دې نه مطلب دی یهودیان او عیسایان یؤمنون بالجبت والطاغوت هغوی ایمان راوړي په جبت او طاغوت دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې ګورئ د دوی سره کتاب دی د کتاب یوه حصه ده د دوی سره او بیا هم دوی په جبت او طاغوت باندې ایمان ساتي نو دا جبت او طاغوت څه شی دی چې د دوی په باره کې په حیرانتیا سره دا خبره وشوه یعنی د الله تعالی د طرف نه دوی ته کتاب میلاو شوی دی د الله تعالی کتاب دی د دوی سره او بیا هم دی په جبت او طاغوت باندې یقین ساتي نو دا جبت څه شی دی د ټولو نه مخکې به مونږ جبت ګورو جبت دی هر بې فائدې شی بې اصل شی فضول شی او په دې کې هغه ټول سیزونې راځي کومه ته چې تاسو جادو ټوټکې فالونه چې دي نجومیان چې کوم کارونه کوي قسمتونه قتل دا ټول په دې کې راځي کومې ته چې مونږ سوپرسټیشس سیزونه وایو یعنی توهمات دا ټول پکې راځي د قسمت نه معلومولو چې څومره هم سیزونه دي نو هغه ټول په دې کې راځي نو یهودیان په دې کار کې ډیر مخکې وو او تاسو به اورېدلي چې یهودیانو به په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې جادو هم کوو او په دې کې نښتي وو هغوی کتاب شاته غورځولی وو او په دې سیزن ورپسې شوي وو او مونږ په سورة البقره کې ویلي هم وو چې کله د بنده په ژوند کې د الله تعالی کلام نه وي نو د هغې ځای بیا دا قسمه سیزونه ونیسي کتاب خو وایي نه چې چېرته د سوزی نه زمونږ کار وشي د راتلونکي ژوند حال معلوم کړو چې خوشبختي او بدنصیبي په څو کې ده توره پیشو په مخ کې تیره شوه نو اوس خو به دا کار کیږي نه نن ورځ ښه ده او نن یا نن ورځ منحوسه ده د صفای میاشت ښه نه ده دا سیزونه هغه وخت راځي چې کله په ژوند کې کتاب نه وي چې کله د کتاب علم راشي نو ژوند بیا صحیح شي بیا انسان په دې سیزونو پسې نه ځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې طرق یعنی د فال د اچولو چې څومره هم طریقې دي کو هغه د قسمت حال معلومولو والا سیزونه وي کو هغه توتیان وي کو هغه کارډونه راوباسي یعنی توتیان کارډونه راوباسي بیا چې تاسو کوم تپوس یعنی یا چې تاسو کوم تپوس یعنی سوال کړی وي نو د هغې جواب راوباسي پخوا په زمانه کې به مرغۍ الوتې او بیا به دې ترقیانو په ځمکه باندې کرخې راښکولې او د هغې په ذریعه به یې قسمتونه معلومول یعنی د هغې په ذریعه به یې څه کول قسمتونه به یې معلومول نن هم خلک په کاغذونو باندې چوکورونه جوړوي او بیا په هغې کې نمبرې لیکي او د هغې نه حساب لګوي او ستاسو قسمت معلوموي او د هغې نه بدشګوني اخلي د دې ټولو سیزونو په باره کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا جب دي د الله نه علاوه د بل چا په باره کې دا سوچ لرل چې هغه به ووایي چې دا شی ستا د پاره ښه دی یا بد دی یا دا چې دا ورځ ستا د پاره څنګه ده سفر کول به څنګه وي د فلاني سره رشته کول به څنګه وي دا ټول سیزونه بیا په شرک کې راځي ځکه چې د غیب و علم صرف او صرف د الله تعالی سره دی دغه شان جادوګر هم شرک کوي چې کله خلک داغونه دا تمه لري چې دی به ماته زما د قسمت په باره کې ووایي د فالی په خبره یقین کوي نو دا هم شرک دی کاهن یعنی تعویزګر په خپله هم شرک کوي دغه شان طاغوت لفظ ګورو چې دا څه ته وایي طاغوت د طغیانی نه دی یعنی د سرکشی نه د بغاوت نه یعنی حدونه پار کول هر هغه شی چې هغه بنده د الله د دین نه لري کړي د دې په ترجمه کې بعضی وخت باطل معبودان لیکلي وي هغه هم هغه خلک وي چې دی خلک د الله د لارې نه منع کوي انسان الله تعالی طرف ته نه پرېږدي نو طاغوت سو عمل هم کیدی شي دا سو اداره هم کیدی شي دا حکومت هم کیدی شي دا بت هم کیدی شي ځکه چې دا د الله د لارې نه خلق منع کوي نو دا ټول طاغوت دي ګورئ دوی له کتاب هم ورکړی شوی وو او دی کوم طرف ته منډه وهي، بت او تاغوت طرف ته. د حیرانتیا خبره ده، کچری نن هم کتاب نازلې دی، نو دا به ویلی کیدو چې ګورئ د دوی سره قرآن هم دی، بیا هم دی په جیب کې نښتی دي. او تاسو په خپله معاشره کې وګورئ چې دا جادو ټوټکې څومره عام دي. دا خو د خلکو باقاعده کاروبارونه دي، او دا خو ډیر کامیاب کاروبار دی. عاملانو په دیوالونو باندې لیکلی وي چې په څلیرویشتو ګنټو کې به ستاسو کار وشي، محبوب به مو په قدمونو کې راشي. پته نشته دا قسمت توهمات، دا قسمه توهمات او خرافات زمونږ په معاشره کې دومره ډیر دي، حالانکه په یو اسلامي معاشره کې خدا بالکل نه دي پکار، ځکه چې دا د اسلام مخالف سیزونه دي. دا خو شرک دی. دا ګورئ باقاعده دا کاغذات په دیوالونو باندې وي، په نیوز پیپرس کې، په ټی وی باندې د اشتهارونه راځي. دا کاروبارونه ډیر ښه چلیږي، ځکه چې خلک ولا ډیر ځي. او نن سبا د ټیمز په باره کې راځي، هغوی کینولی دي چې کوم یو ټیم به ګټي او کوم یو به بایلي. هغوی کارډ را وباسي او خبره وکړي څوک یې د ستورو په ذریعه را وباسي. نو شرک به نور څنګه وي؟ کچری دا کارډونه یا داسې کرخې یا دا توتیان تاسو ته ووایي، نو اوس د قسمتونو خبره توتیانو له راغله او له کیرو له یو مؤمن له خو خپل ځان بچ کول دي. دا داسې خبرونه، دا څومره توهمات والا خبرې چې دي. دیارلس تاریخ منحوسه دی، دا میاش ښه نه ده. په سفره کې وادو مه کوئ، په محرم کې مه کوئ. که یو طلاقه شوي جینۍ د وادو شوي جینۍ مهندي لګوي، نو هغه به بدقسمته شي. که د کونډې سوری پرې ولګي، نو هغه به بدقسمته شي. یعنی زمونږ ایمان د الله تعالی په ذات باندې ختم شو، او په دې سیزونو باندې زمونږ ایمان پیدا شو. الله تعالی فرمایلی دی چې این یمسسک الله بضر فلا کاشف له، کچری الله تعالی تاسو له نقصان درکول غواړي، نو هغه تکلیف هیڅوک بیا نشي لري کولی. او که هغه تاسو له خیر درکول غواړي، نو هغه په هر څه باندې قادر دی. هغه څوک نشي منع کولی چې تو ولې هغو له داسې زور کوئ. لیکن موږ خپل ژوندونونه څنګه جوړ کړي دي؟ ځینې خلک وایي چې په دې وخت جارو مه وهئ، د دې سره کور سپېره کېږي. پته نشته چې څنګه خبرې خلکو په دین اسلام کې راوستي دي او ایجاد کړي دي. نو داسې بې شماره سیزونه چې دي که نه، نو هغه د خلکو په نظر کې منحوسه دي. لکه ځینې خلک وایي که نه، چې کو لاس مو خارښتېږي که نه، نو پیسې راځي لاس لا، کو سترګې مو رپېږي نو څوک به راکره راځي. د خدای دپاره د دې خبرو نه وځئ. ستاسو ایمان په یو الله دی، او د هر نفع او نقصان مالک چې دی صرف او صرف د الله تعالی ذات دی. کو هغه چاله نفع ورکول غواړي، نو څوک هغه کس له نقصان نشي ورکولی. او که هغه نقصان ورکول غواړي، نو بیا څوک هغو له نفع نشي ورکولی. کو ټوله دنیا یو ځی شي، او د چا د سوري د لاندې پتلو سره، یا کو په یو نمبر یا په میاش خلکو له نفع او نقصان ورکول شروع کړي، نو بیا راته دا ووایه چې ستاسو توحید چرته لاړو؟ چرته دی توحید؟ ناوی وادو کېږي، نو په پلیسکو پورې ورله وروجې وتړلی شي، چې د دې د سخر کره د وروجي کمی رانه شي. د مړي د کټ ته لاندې ځینې خلک خوراک دي، چې د دوی د تلو نه پس چېرته په رزق کې کمی رانه شي. نو ولې رزق تاسو له دو درکوو؟ زمونږ ژوندونونه د توهماتو نه ډک دي. رنګارنګ وهمونه دي زمونږ په خلکو کې. دا ټول هندوانه رسمونه دي، د هندوانو رسمونه دي. ځینې خلک وایي چې سپینې جامې په جهیز کې مګ دی په ومه کې، ګنې خاوند به مړ شي. الله اکبر، استغفر الله ربي. او ځینې خلک وایي چې بهر ته سله فعلونو لزو، د قرآن سره به فعل واچوو، او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه زیات چاله قرآن وترو. نو ولې هغوی چېرته د قرآن سره فعل اچولی و؟ دغه شان چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو د دنیا نه، او د صحابه کرام رضی الله عنهم څومره هم مسلې وې، کاروبارونه به یې کول، ودونه به یې کول، نو هغوی خو چېرته د قرآن نه فعلونه نه دي رایستي. ځینې خلک وایي چې استخاره کول ګران کار دی، ځکه چې مونږ کله استخاره وکړو او خوب وینو، نو بیا مونږ په خوب باندې نه پوهیږو. خو چا مونږ ته یو طریقه خیالي ده چې په اوم لاین او لاین به وای او په اوم لفظ برا اوباسه نو هغه بس تاسو جواب دی یا رب په دې خلکو باندې څه چل شوی دی آیا یعنی دوی دا خبرې ولی کوي دوی ته چا دا هر څو خیال دا مونږ د اسلام نه څه جوړ کړي دي دا دین یو سیده دین دی هیڅ کوږوالی پکې نشته او مونږ کوم ځای ته ورسېدو د هندوانو هر څه مو واخیستل دغه شان نورو ملکونو ته هم مختلفې نورو ملکونو والو هم مختلفې طریقې ایجاد کړي دي چې څوک پوخ ایمان والی دي نو د هغو په جبت او طاغوت باندې د سره ایمان نه وي الله تعالی خو په دوی باندې تعجب کوي چې دوی ته وګورئ چې دا دوی څه کوي چې د کتاب سره سره دوی په جبت او طاغوت باندې ایمان ساتي او مونږ خلک هم وایو چې که فلاني بابا له لاړ شو که نه نو قسمت به مو بدل شي او د وادونه مخکې حساب کتاب په چا باندې وجنګوي چې دا وادو ټیک دی او که نه استخاره خو یې پریښې ده ځکه چې د هغې علم ورسره نه وي ځکه چې چا ته د خپل دین پته نه وي نو هغه به بیا په جبت او طاغوت پسې ګرځي که نه چې کله هم خلک د دین نه لري وي نو بیا هغوی دا قسمه کارونه کوي بیا به د هغوی دا قسمه مشغلی وی که مونږ په تیر ژوند کې داسې څو کارونه کړي وي نو د هغې نه توبه او استغفار وکړئ او وعده وکړئ چې آینده به چرته هم مونږ داسې کارونه نه کوو او ګورئ چې په یو معاشره کې باقاعده په ټي وي باندې بابا کینوي چې دی د علم نجوم ماهر دی او هغه ډېر په عزت سره کینوي نو د هغه معاشرې به بیا څه حال وي هغه به څومره بربادۍ طرف ته روانه وي او چې بیا مونږ په ټي وي باندې اشتهار ووینو نو مونږ وایو چې د هغوی اشتهار خو په ټي وي باندې راځي یعنی هغه خو دومره غټ بابا دی او طاغوت خو وي د الله مخالف قوتونه دا قوتونه پخپله هم د الله د لارې نه یعنی دوی پخپله هم د الله د لارې نه بېلارې شوي دي او نور خلک هم د دې لارې نه لرې کوي ګمراه کوي الله اکبر او ابن عباس رضی الله عنه د جبت په باره کې فرمایلی دي چې د دې نه مراد دی جادو ټوټکې ويقولون للذين كفروا او هغوی وایي هغه خلکو ته چا چې کفر کړی دی هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا کافرانو به وایي چې تاسو وایئ چې مونږ صحیح یو او که محمد صحیح دی هغه زیات صحیح دی نو یهودیانو به ورته وایي کافرانو ته چې تاسو څه کوئ نو کافرانو به وایي چې مونږ خو حاجیانو له اوبو ورکوو مونږ خو څاروي حلالوو او خلکو له یې ورکوو مونږ خو غلامان ازادوو مونږ خو صلی رحمي کوو یهودیانو به وایي چې هغوی څه کوي یعنی مسلمانان څه کوي نو کافرانو به نو کافرانو ته به یهودیان کتاب والا ښکارېدل نو د هغوی نه به یې د دین په باره کې تپوسونه کول مسلې به یې تي د مسلو به یې تي تپوسونه کول نو یهودیانو به ورته وي چې هغوی یعنی مسلمانان څه کوي نو کافرانو به ورته وي چې هغوی یعنی مسلمانان خو قطعی رحمی کوي نو یهودیانو به وي چې بیا خو تاسو په صحیح لاره باندې یې حالانکه یهود ته ښه پته وه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم رښتینی نبی دی د دوی نه زیاته خو چاته پته نه وه لیکن سوچ کوئ د دوی عقلونو ته او د دوی په دین کې دومره خرابې راغلی وو چې څوک په حق دي نو هغوی نه یادوي او بوتانو والا ته وایي چې تاسو صحیح یې لکه مونږ خلک چې وایو چې د مسلمانانو نه خو دا خلک ښه دي د یو مسلمان کس نه څنګه یو مشرک بهتر کیدی شي یعنی د ټولو مسلمانان نه دوی مشرکان ښه ګڼي ها ټول داسې ویلی شي چې په دوی کې د ځینو اخلاق ډېر ښه دي د دوی په کردار کې دا دا خوبیانې دي لیکن په هر لحاظ سره څنګه هغوی د مسلمانانو نه ښه کیدی شي او ماشاءالله لا ځینې پکې وایي چې تاسو وایي چې دوی به جهنم ته ځي دوی خو زموږ نه هم ډېر ښه دي نو د دین څومره پوهه ده د دې سره الله تعالی فرمایي چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء او دی وایي چې هغوی خو زموږ نه ډېر ښه دي تاسو ولې وایي چې هغوی به دوزخ ته ځي یعنی شرک کول خو څه خبره نه ده بس هغوی هسپتالونه جوړ کړل یتیمخانې جوړوي نو ټیک ده ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا نګورې دوی څنګه خبرې کوي چې دوی بت پرستو ته وایي چې دوی په هدایت باندې دي په صحیح لاره دي او یو الله منلو والا یادوي چې هغوی په غلطه دي اولئك الذين لعنهم الله دا هاغ خلق دي چې پچا باندې الله تعالی لعنت کړی دی. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا پچا باندې چې الله تعالی لعنت وکړي نو بیا دا غوی هیڅوک مددگار نشته. الله تعالی دوی د خپل رحمت نه لري کړل. لعنت وایي د رحمت نه لري کېدو ته. د دې مطلب دا نه دی چې الله تعالی په هغوی باندې لعنت لیږي چې الله تعالی وایي چې په هغوی دې لعنت وي. د دې مطلب دی چې الله تعالی د هغوی نه خپل رحمت اوچت کړو. چې د الله تعالی رحمت د چا نه لري شي نو بیا د هغوی مدد ختم شي. یعنی اوس به د الله تعالی مدد نه وي په د دوی سره. یعنی اوس به د الله تعالی مدد نه وي د دوی سره. او چې کله انسان په انسان لعنت کوي نو هغه بیا خیری وي چې دی د الله د رحمت نه لري شي. انسانان دي په یو بل باندې لعنت نه وایي ځکه چې دا ډېرې غټې خیری دي. دا داسې نه ختمیږي. یعنی چې کله څوک په چا باندې لعنت وایي نو هغه داسې نه وي چې هغه لعنت والا کلمه ویل دلته ختم شي. دا خبره چې څوک د خولې نه اوباسي نو دا اسمان ته وخیږي، هلته دروازې بندې شي د دې لعنت دپاره. نو بیا الله تعالی فرشتو ته وایي چې دا څه خبره ده، لعنت هلته ګرځي را ګرځي ګرځي را ګرځي، کله یو خوازي کله بل خوازي، دا وړه خبره نه وي چې خلک یې د خولې نه اوباسي. خاص طور ښځې خو ډېر لعنت او ډېرې خیرې کوي د فرشتو نه. د فرشتو نه الله تعالی تپوس وکړي چې دا څه دي، نو هغوی وایي چې دا فلانی په فلانی باندې لعنت کړی دی. بیا الله تعالی فرمایي چې په چا باندې لعنت ویلی شوی دی، کچری دا بنده د لعنت حقدار وي، کچری دی دا لعنت ډیزرو کوي نو په دې بنده باندې واچوه، او کچری هغه د دې خبرې مستحق نه وي حقدار نه وي نو بیا دا چې چا رالیږلی دی په هغو باندې واچوه. نو بعضې وخت بنده په خپل ځان په خپله لعنت چچوي، لکه په شیطان باندې لعنت، نو هغه خو صحیح دی. بعضې وخت خلک په خپلو بچو باندې لعنت ولیږي، یعنی بچو ته خیرې کوي، یا خپل څوک خوږ بنده وي هغوی ته خیرې یعنی بددعا کوي، او دا سوچ نه کوي چې دا زه ویم سو. نو بعضې وخت هغه کس د هغه لعنت مستحق نه وي، نو هغه بیا په هغه بنده باندې واپس راځي. نو خبره ډېره د احتیاط سره پکار وي. ام لهم نصیب من الملك فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کچری د دې سره وي سو حصه د الله سبحانه وتعالی د بادشاهت نه. دلته خو خبره د یهودیانو کیږي، لیکن د دې عام معنی هم ده چې څوک هم د دې په شان کردار ولدي چې یعنی دا قسمه خویونه وي د هغوی، نو هغوی ټول په کې راځي. د قرآن پاک یو شانې نزول وي نو د هغې مطلب دا نه وي چې بس هغه هم د هغه خلکو د پاره خاص وي، او دا خبره به اوس د بل چا د پاره نه وي. نو ګورئ، یو د هغې خاص معنوي چې کله آیت د چا په باره کې نازل شوی وي، او یو د هغې عام معنوي چې بیا څوک هم هغسې کارونه کوي نو هغوی ټول بیا په هغې کې راځي. نو اوس دلته راغلی دي چې ولې د دې لپاره حصه ده په بادشاهت کې، دا سوال والا انداز دی. دې ته وایي استفهام انکاري، لکه مونږ چې وایو چې تاسو خپټې بچی، نو دې مطلب دا نه وي چې تاسو دا غونه تپوس کوئ چې تو یو کنه، د دې مطلب دا وي چې ته خو داسې نه یې. نو دا شان دلته راغلی دی ام لهم نصیب من الملک، نو دا غوی سره حصه ده د بادشاهۍ. دا ورته ویل کیږي چې ستاسو سره شته او کنه، یعنی دا ورته نه ویل کیږي چې ستاسو سره شته او کنه، بلکې نشته د هغوی سره صحیح د بادشاهت. کچری وی نو فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، نو بیا به دوی خلکو له یو نقیر هم نشو ورکولی. نو دا نقیر څه شی دی؟ اوله فتیله راغی او اوس نقیر راغی. د دې دواړو تعلق د کجوري سره دی. فتیل وایي د کجوري پاډوکي کې چې کوم سوری وي کوم تار وي. نقیر وایي چې کله تاسو کجوره ودروئ نو د هغې په سر باندې تاسو ته یو سوری ښکاري د یو ډاډ په شکل کې، یا یو نقطه ورته هم ویلی شئ. نو د نقیر نه نقطه یاد ساتئ نو بیا به تاسانه وي. که دا دوی سره سهی سوی د بادشاهی نو دی به د نقیر امره یو نقطه هم چاله نه وه ورکړي. الله اکبر. انسان وایي دعا کوي چې یا الله مونږ چا ته مه محتاجه کوي، ځکه چې که د انسان په لاس کې رزق وي نو هغې خو به چاله هیڅ هم نه ورکړي، او که لږ یې ورکړی هم وي نو بیا به یې د هغوی د کور ټول جانچ پړتال لګوو چې د هغو کره خو ټي وي دی، د هغو کره خو فریج دی، د هغوی کره خو مشین دی، مونږ ولا ولې دومره هر څه ورکوو. چې کله هغه بالکل بې کوره وي، هوملس وي، نو بیا به ورله څه ورکړي. چاله د جیب نه پیسه راخیستل مونږ ته، د چا دپاره د جیب نه پیسه راخیستل مونږ ته ډېر ګران کار ښکاري، حالانکه په هغې باندې هم مونږ ته اجر میلاویږي. الله تعالی فرمایي چې که د دوی سره د بادشاهۍ نسونه وي، که چېرې د دوی سره د بادشاهۍ نسو حصه وي، نو دوی به چاله هیڅ هم نه و ورکړي. نو دوی پخپله هم بخیلان دي او نورو له هم د بخیلۍ تعلیم ورکوي چې تاسو هم مه کوئ. اوس چې څوک هم د دې خاصیتونو مالک وي، نو هغوی هم د یهودیانو په لاره روان دي، او دلته هغوی کریټیسایز شوي دي. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاو شو، نو په هغې باندې دوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډېر حسد کوو چې دا نبوت دوله ولې ورکړی شو، دا په عربیانو کې ولې راغی، دا خو د بني اسحاق وراثت و، دا پیغمبري په بني اسرائیل کې په کار وچې راغلی وې. نو دوی ډېر زیات حسد شروع کړو. او حسد څه شی دی؟ د چا سره پسونه چې کله چې د چا سره سو نعمت بنده ویني او دا هغو خواهش وي چې د دونه دا نعمت لرې شوي، د دوی ډېر غټ حسد و، حالانکه دوی خو د خپلو نبیانو سره هیڅ هم ښه سلوک نه و کړی، او نه یې ورسره په زړو کې اخلاص و، خلوص و، هغوی یې نه و خوښ. نو ولې دوی حسد کوي د خلکو سره؟ په هغه څو چې الله تعالی هغوی له ورکړو، او هغه ورله الله تعالی د خپل فضل سره ورکړي دي. دا خزانې خو د الله په ملکیت کې دي، چې هغه چا له وغواړي نو ورکولی شي. که هغه د رزق خزانې دي، که هغه د ترقۍ خزانې دي، که هغه هر قسمه نعمت دی، نو هغه د الله فضل دی، په هغې کې د چا هیڅ نشته. او دا تقسیم د چا دی؟ چاله عزت ورکول، مقام مرتبه ورکول، چاله مال یا سټیټس ورکول، دا فیصلې د چا وي؟ داسې نه ده چې څوک لایق ډېر وي یا په چا کې ډېره خوبي وي، نو ځکه نو دا خوبي هم هغوله الله تعالی ورکړې وي. نو اصل ورکولو والا الله تعالی دی. ځینې خلکو له د بل په ورکړو باندې حسد ورځي، سوځي چې دوته ولې دا هر څه میلاو شو. په کار نه ده چې دوته میلاو شوې، دوته ولې دومره خیر میلاو شو؟ اوله د بخل خبره راغلی وه، او اوس د حسد خبره راغله. په بخل او حسد کې څنګه یو شانوالی دی؟ یو شی چې پکې یو شان دی، نو هغه دا چې بل بنده ته خیر میلاو نه شي. بس اوله خو چې ورته څه میلاو نه شي، او که میلاو شي نو چې لرې شي ترینه، بس چې ختم شي بس. نو دا دوه صفتونه په یهودیانو کې دي. نن هم یهودیان په بخل باندې یادیږي، هغوی پیسه ډېره جمع کوي او حسد پکې هم ډېر دی. او نن په مسلمانانو کې هم حسد سکم نه دی، په خپلو خویندو وروڼو کې حسد دی، په خاندانونو په دوستانو کې حسد دی. د حسد او حسد چې دی، نو دا په کبیره ګناهونو کې یو ډېر غټ ګناه دی. که د توبې نه بغیر بنده مړ شي نو بنده ډېر ګناهګار وي. د حسد په باره کې په دعاګانو کې دعا مونږ ته خیرې شوې ده، ومن شر حاسد اذا حسد. نو د یو نو د بل بند د بل حسد بندله نقصان نو د بل سره حسد بندله نقصان ورکوي. که د چا بچي ښه ترقي یا که د چا بچي ښه په ترقۍ وي، یا د خاوند جاب د چا د خاوند ښه جاب څوک ویني، نو دا بنده بیا د دننه نه خپل ځان خوري. دا حسد کله کله په نظر راشي، د بنده د خولې نه داسې خلاف خبرې وخیږي، د هغو د سوسیز بیا بنده بد وایي، د هغو کمه بنده وایي او خبرې پوری کوي. او د حسد علاج به مونږ څنګه کوو؟ نو اولنۍ خبره دا ده چې هغه بنده له مونږ د برکت دعا وکړو، بارک الله فیک. دویمه خبره دا ده چې خپل ځان له هم دعا وغواړو د هغه سیز الله تعالی نه، ځکه چې دا د الله تعالی فضل وي په بنده. او دریمه دا چې بنده دا خبره ومني چې دا د الله تعالی تقسیم دی، او که زه د الله تعالی په تقسیم باندې راضي نه یم، د دې مطلب دی چې زه د الله تعالی په فیصلو باندې راضی نه یم، نو هغه رب ما له هم درس راکولی شي لکه څنګه چې هغو له ورکړی دي. او بله دا چې انسان له دا سوچم پکار دی چې د هر انعام سره ازمایش دی. که چېرې دا ماته میلاو شوی وي نو کیدی شي چې په ما په صحیح طریقه سره نه وې سنبال کړی، او کیدی شي چې د دې سره په ما زوال راشي، زه وغورځیږم. کیدی شي چې د دې نعمت په وجه زه د الله تعالی نه لرې شوی وي، کیدی شي چې زما پکې خیر نه وي. نو حسد نه دی پکار، ځکه چې د دې سره د انسان عملونه هم ضایع کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د هر نعمت سره خلک حسد کوي، چې نعمتونه راشي نو حسد والا خلک هم ډیر پیدا شي، هغوی بیا دا خبره نشي زغملی چې دته ولې دا هر څه میلاو شو. لکه زکریا علیه السلام چې د حضرت مریم علیه السلام سره میوه ولیده، نو په هغو کې حسد نه و پیدا شوی چې دا خو پرون پیدا شوي ده، او د دې سره ولې نن دومره نعمتونه دي. چې کله د حضرت مریم علیه السلام د خولې نه هغو واورېدل چې دا د الله تعالی فضل دی، نو هغوم د الله تعالی دعا وکړه، نو الله تعالی او د الله تعالی په خزانو باندې نظر ساتی، هغه نه ختمېدو والی دی الحمدلله. چې هغه غواړي نو د هغو نه له هم زیات درکولی شي. او انسان له په خپلو نعمتونو باندې هم نظر اچول پکار دي چې زما سره سودی نو د هغو سره خو هم داسې نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې په تاسو کې به هم د نورو امتونو خصلتونه پیدا شي، حسد او بغض. او فرمایلی وو چې د دې نه بچ اوسئ، دا بنده داسې سیزي لکه اور چې وچ لرګی سیزي، نو هسې نه چې زموږ نیکۍ ټولې اوسوځي. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. دي قولنا چې مونږ أهل كتاب لكتاب ورکړو، حکمت مو ورکړو، او ملک عظيم مو ولا ورکړو. نو په دې کې پیغمبران راغلي وو او هغه هم بشماره. د آل إبراهيم نه إسحاق عليه السلام دا غو لقب إسرائيل وو. په هغه ورځو کې به په یو وخت کې هم ډیر زیات پیغمبران وو، یعنی ډیر کسان به په یو وخت پیغمبران وو. کتابونه هم راغلي وو، د حکمت تعلیم هم راغلی وو. په دې کې داود علیه السلام وو، سلیمان علیه السلام وو، او د هغوی سره چې کوم ملک او بادشاهي وه نو هغه شان د هیچ چا سره هم نه وه. سلیمان علیه السلام دعا کړي وه چې یا رب زما په شان بادشاهي بل هیچ چا له هم ورنه کړي. د هغو حکومت صرف په انسانانو باندې نه وو، بلکې په جناتو باندې هم وو، په حیواناتو باندې هم وو، په مرغو باندې هم وو، په میګو باندې هم وو. نو تاسو ته هم ډیر څه میلاو شوي وو. او د هغوی بادشاهۍ په سلونو کلونو وې، نو تاسو ته څونه دي میلاو چې د بل سره دومره حسد کوئ؟ یعنی دا خبره یهودیانو ته کیږي چې په تاسو کوم ډیر پیغمبران راغلي دي، په هغوی کوم بادشاهۍ او دا هر څه تیر شوي دي. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. ستاسو طرف ته ګورئ، کتابونه هم راغلو، بادشاهتونه هم میلاو شو، لیکن بیا هم په هغوی کې داسې کسان وو چې ایمان یې راوړی وو، او ځینې داسې وو چې هغوی را نه وړو. صدن وایي چې بنده په خپله هم نه مني او بل هم منع کوي. وکفا بجهنم سعیرا، او کافي دی بل شوی وور د دوی دپاره. ان الذین کفروا بآیاتنا، دا خبره هم د هغوی په باره کې شوې ده، لیکن بعضی وخت هغه خبره د هغه ټولو دپاره وي چې څوک هم د الله د آیتونو سره کفر کوي. کله د الله حکم راشي او څوک د هغې نه انکار وکړي چې زه خو نه منم چې زکات به ورکول وي، زه نه منم چې مونځ دی. یو وي چې بنده د سستۍ په وجه مونځ وکړي، او یو وي چې هغه حکم نه مني، نو دا د هغوی سزا ده. که هغه یهودي دی، که هغه ځان ته مسلمان وایي، چې کله د هدایت پیغام راشي نو بندیان په درې ډلو کې تقسیم شوي دي. یو وی هغه ډله چې هغې د الله تعالی احکامات پوره مني، ٹھیک شوه، یوه ډله سوي هغې د الله تعالی احکامات پوره مني، او دویم یې بالکل نه مني، هغوی انکار کوي. او دریم هغه وي چې په ظاهره خو ښکاري چې ما ومنله خو دننه یې نه مني. نو هغه خلک څه ومني؟ نو یعنی داخلك بیا منافقین وی رایت د بهر نه چی دین وای چی گنی مونږ منو او د نن نه منی نو پدی کی چی دین دا اولنۍ ډل چی دا نو دی جنتیان دی او دا باقی دوان ډلی چی دی دا جهنمیان دی منافق په ظاهر منی لیکن د نن نه منی نو سوف نسلیهم نارن نو ان قریب بون به داخل کو هغوی په اور کی الله اکبر اللهم اجرنا من النار چې کله هم دا قسمه خبرې راشي نتیجه پاخو شي چې د هغوی څرمنې داسې اوسوځي او ریشه ریشه شي په لاس کې خوره شي داسې پخېدل جلودهم څرمنې د هغوی بدلناهم نو بدلې به یې کړو مونږ جلودن د نورو څرمنو سره غیرها د دې نه علاوه داسې به ولې کیږي په څه وجه لیذوق العذاب چې هغوی اوسکي عذاب او نن ساینس دا خبره ثابته کړې ده چې انسان چې کوم درد دی نو دا هغه په سکین یعنی څرمنه باندې محسوسوي کو دا سکین نه وي نو د درد احساس بیا ختم شي او دلته الله تعالی دا خبره 1400 کاله مخکې کړې ده چې د دې څرمنې به بدلیږي چې هغوی عذاب محسوسوي کو یوه څرمن ختمه شي نو هغه یوه څرمن نه وي بلکې دویمه به وي بیا به درېمه وي یوه به لرې کیږي او بله به پي او بله به جوړېږي ځکه چې د عذاب تکلیف هغوی ته ورسي او انسان د دنیا اور نشي برداشت کولی کو د انسان ګوته وسوځي د بنده له خوب نه وځي که څوک ډېر وسوځي نو اکثر بد شي په دنیا کې بلکې په لیکن بعضی وخت چې څوک ډېر زیات وسوځي نو په هسپتال کې مړ شي او د دنیا د سختۍ نه بنده مړ شي لیکن د اخرت عذابونه داسې دي او د هغې اور داسې دی چې د هغې نه انسان نه مري بنده به ژوندي وي همیشه نو د انسان نه به یوه څرمن غورځېږي او بله به پرې اچولې کیږي دا به څومره ځله کیږي کلما چې کله هم دا پخه شي نو په ورځ کې به اویا زره ځله دا سکین بدلیږي په یو ورځ کې معاذ بن جبل فرمایلی دي چې په یو ساعت کې به سلسل ځله بدلیږي استغفر الله نو یو خواهش بنده ته دومره محبوب کېدی شي چې بنده د هغې په خاطر د اور سودا وکړي او وایي چې هیڅ خبره نه ده چې که په اور کې لاړه شم نو څه خبره نه ده دا جسم خو به نه وي دا جسم خو دا هر څه نشي زغملی نشي برداشت کولی نو هغه به بل شان جسمونه وي په مسند احمد کې دي چې د جهنمیانو به دومره غټ غټ جسمونه وي چې د هغوی د غوږ د پوسکی نه د اوږې پورې به او یا سوه کاله فاصله وي په هغې کې او د هغوی څرمن به او یا زیره یعنی او یا لاسه غټه شي او د هغوی یو غاښ به د احد غر برابر وي او د زیات عذاب دپاره به ورله غټ غټ جسمونه ورکړي شي الله دې معاف کړي او ولې دا صرف د هغوی دپاره دي نو دا به د هر جهنمي دپاره وي د جهنم کار به دغه وي سوځول د دې سوچ سره په بنده باندې غونه زیګ زیګ شي نو دا به بنده څنګه برداشت کوي مونږ خو د دنیا اور نشو برداشت کولی دلته خو معمولي شان کو د چا لاس وسوځي او هلته به پوره جسمونه سوځي د دې نه پس انسان له ځان له د ټولو ګناهونو نه بچ کول دي چې په هغې باندې دردناک عذاب میلاویږي یعنی د هغه ټولو ګناهونو نه انسان له پکار ده چې ځان بچ کړي چې په کمې باندې دردناک عذاب میلاویږي مونږ له هغه ګناهونه پرېښودل دي ځکه چې بل چویس شته دی نه استغفر الله او دا د قرآن په حقانیت باندې یو ډېر غټ ثبوت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خو د ساینس پته نه وه چې دا سوځېدل بنده په څرمن باندې محسوسوي او چې هغوی دا کلام وي نو دا حرف د الله کلام کیدی شي نو دا صرف د الله کلام کیدی شي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلام نه دی، دا د الله کلام دی. د قرآن د یو آیت انکار هم داسې دی لکه د ټول قرآن نه انکار کول. دلته راغلی دی چې چا د الله تعالی د آیتونو انکار کړی وي، داسې نه ده چې د ټول کتاب نه انکار کړی وي. کفرو بی آیاتینا، نو د یو آیت نه انکار کول هم داسې دی لکه د ټول قرآن، ځکه چې هغه یو آیت هم د الله تعالی د طرف نه دی. نو د هغوی یوه خبره نه منل داسې دي لکه بنده چې هر سو رد کړي او نه یې مني. ان الله کان عزیزا حکیما، بېشکه الله تعالی ډیر زبردست او حکمت والے دی، او بېشکه الله تعالی ډیر زبردست غلبې والے دی، قهر والے دی او حکمت والے دی. او داغین پس راغی والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آغا خلق چی ایمانی راړو او صالح عملی وکړو. اللهم جعلنا منهم، چی کلا هم دا جنت پا بارکی آیت راشی نو دا دعا ضرور غواړی، اللهم جعلنا منهم، چی ای اللہ مون هم پا دی کی شامل کری یا مون هم دا دین جوړ کری. سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. هل تسوف لفظ راغلي و او دلتا س لفظ راغلي دي ا ددوانو معنی چې د مونږه د دې معنی کوو چې ډیر ضربه، لیکن په دوانو کې لکشن فرق دی. په سوفا کې لږ وخت زیات دی، دا د لری د پاره دی، او سا د نږدې دپاره دی، یعنی چې هغوی انکار وکړو نو هغوی فوراً الله تعالی په اور کې وانهچول، بلکې هغوی له مهلت ورکړو، هغوی له آزادي او موقع ورکړي چې دوی توبه وباسي، لیکن هغوی اونکړه. د دې نه د الله د رحمت پته لګي، الله تعالی بنده له وخت او چانس ورکوي انسان ته ښایي چې نو ځکه سوفا لفظ راغلی دی، او د ایمان او صالح عمل کول والو د پاره سر راغلی دی. دلته به وفات شي او ډیر زر به ورته د جنت ځای وخیلی شي چې ستا به دا مقام وي. د انسان زړه به مطمئن او پرسکون شي. یو طرف ته دوزخ دی او بل طرف ته جنت، لیکن د الله تعالی رحمت د هغو د عذاب نه سیوا دی، ځکه چې هغوی به همیشه همیشه په جنت کې اوسي. جنتي به چرې د جنت نه نوزي، لیکن چې څوک دوزخ کلاړو، یعنی چې څوک په دوزخ کلاړو چې الله غواړي نو هغه به راوباسي او په جنت کې به یې واچوي. لهم ازواج مطهره، د هغوی دپاره به په جنت کې جوړې وي پاکي. ازواج لفظ صرف د ښځو دپاره نه استعمالیږي، د ښځې دپاره سړی هم زوج دی او د سړي دپاره ښځه هم زوج ده، نو هغوی ته به پاک ازواج میلاویږي، یعنی دواړو ته. اوس یوه ښځه د خپل خاوند نه په دنیا کې تنګه ده، نو ولې د هغې به هغه خاوند وي؟ او یا لکه د بی بی آسیا خاوند فرعون خو به جنت ته نه ځي، نو ولې د هغې به جوړه نه وي، خاوند به یې نه وي؟ نه، هلته به الله تعالی نورې جوړې ورکړي بنده له نوې جوړې، ټیک ده؟ نو هغه به د دنیا جوړې وي، او که نورې جوړې به وي نو که هغه به د دنیا جوړې وي، او که نورې جوړې به وي نو الله عالم. دغه شان جینکۍ بغیر د وادونه مخکې هم وفات شي، نو هغوی ته به کوم خاوند بیا میلاویږي؟ الله تعالی به هغوی له خاوندان ورکوي، لیکن هغه به پاک وي. وندخلهم ظلا ظليلا، او هغوی به مونږ په ګڼ سوري کې داخل کړو. ګڼ سوري پیژنئ که نه؟ چې ښکلې سوري وي، هغوی به د یخ سوري د لاندې وي، ښه سکون والا سوري به وي. په حدیث کې دي چې داسې سوري چې یو اس والا کس به په اس منډه وهي، سل کاله به هغه په اس منډه وهي او د هغه ونې سوري به نه ختمیږي. دا سوري به ډیر ګڼ وي او اوږد سوري به وي. نو د انسان لپاره یا جنت دی او یا جهنم. دریم ځای نشته چې هلته به دمه وکړي. یو اعراف ځای دی چې هغه به مونږ په سورت الاعراف کې وایو، خو دریم ځای نشته چې څه کرې نو هغه به ریبې. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، بشک الله تعالی تاسو له حکم در کوي چې تاسو امانتونه ادا کوي داوی اهل طرف ته یعنی داوی اهل ته امانتونه ورسوي امانت ستوایی چې کله یو بنده د بنده په بنده باندې یقین وي او دا غوسره سشي کېګ دی د الله د طرف نه هم مونږ ته امانتونه ملاو شوی دي دا جسمونه چې دي نو دا الله تعالی امانت دی زموږ سره او اولاد امانت دی دا کور دا مال دا هر څه په امانت کې راځي دا الله تعالی را کړی دی دا سترګې دا غوږونه هم امانت دی نو د دې صحیح استعمال چې دی ځکه به د دې هر څه تپوس کیږي دویم امانتونه هغه دي چې انسانان د یو بل سره ږدي یعنی انسان د چا په حفاظت کې خپل امانت ږدي دا ذمه داري هم کیدی شي سو شی هم کیدی شي دا سو خبره هم کیدی شي چې بنده وایي چې دا خبره امانت دی نو هغه هم یو امانت وي هغه د چا راز کیدی شي نو او فرمایلی شو چې هغوی د هغوی اهل چې هغه د هغوی اهل ورکړی څه مطلب دی یعنی چې څوک د دې خبرې لایق وي چې هغوی امانت سنبالولی شي نو هغوی لی ورکوی اهل څوک وي هغه کس چې هغوی امانت واخلي او د امانت پوره حفاظت کوي هغه خپل طاقت لګوي او د امانت په حفاظت کې دویم هغوی ځان نه استعمالوي لکه عهدې دي پوزیشنز دي نو هغه د هغې اهل له ورکوئ یعنی چې کله تاسو چاله امانت ورکوئ نو اوله وګورئ چې واقعي دا کس به د دې امانت حفاظت هم وکړي او که نه که په هغو کې د امانت د ایښودو قابلیت نه وي نو هغو له یې مه ورکوئ څه مطلب دی د دې خبرې چې یو قابل بنده له پوزیشن یعنی عهده ورکوئ چې په هغو کې د هغه عهدې قابلیت وي ځکه چې عهدې یعنی جابونه هم په امانت کې راځي چې کله په دې حکم عمل نه کیږي نو زموږ د معاشرې حال وګورئ چې څه دی او څنګه دی مونږ خلک په رشته دارو په رشوت او په جنګلو باندې عهدې ورکوو په کانټیکس باندې بیا نااهل خلک په حکومت کې راشي په جابونو کې راشي نو بیا هغوی داسې حکومتونه چلوي چې د هغې بیړه غرقه کړي او خلک خلکو ته جاب د سفارش او رشوت نه بغیر ملاویږي نه او هلته خلکو ته جاب د سفارش او رشوت نه بغیر ملاویږي نه او قرآن وایي چې صرف اهل خلکو ته امانتونه ورکوئ ګنې ټول نظام به خراب شي دا زموږ د دنیاوي ژوند د سکون او اطمینان دپاره الله تعالی دا احکامات راولېږل صرف د آخرت خبرې نه کیږي دلته نو د دې سره د دنیا ژوند هم ښه په آرام او اطمینان سره تیریدی شي د قرآن د احکاماتو سره د دنیا او آخرت دواړو ژوند ښه کیږي دا څومره احکامات چې مونږ ووایو که چېرې بنده په دې په صحیح طریقه سره تلل شروع کړي نو معاشرې به د سکون نه ډکې شي دا ټول فسادات غویمې جګړې به ختمې شي دښمنۍ به ختمې شي نو امانتونه ډیر غټ شی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف کافران په دارو ندوه کې ناست دي او د قتل سازش کوي لیکن د هغوی امانتونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره پراته دي یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دښمنی وه لیکن هغوی ته دا هم پته وه چې دی خو ډیر غټ امانتدار دی دی به زموږ امانتونه نه ضایع کوي لیکن نن امانت ختم شوی دی په خلکو کې یعنی ایمانداری نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په هر خطبه کې د امانتونو خبره کوله چې د دې خیال ساتئ د دې به تپوس کیږي چې په چا کې امانت نه وي نو په هغو کې ایمان نه وي که څوک درنه مشوره غواړي نو صحیح مشوره ورکول هم په امانت کې راځي چا له صحیح علم ورکول چې کله څوک تپوس وکړي نو دا هم په امانت کې راځي دغه شان که ستاسو سره څوک خپل ګاډی کیږدي چې زه په ویکیشن باندې ځم په چوټۍ باندې ځم او ته دا کیږده نو اوس د هغې استعمالول او د هغې خیال نه ساتل دا په امانت کې خیانت دی یو بنده ته جاب میلاو شو نو دا هم امانت دی هغه به ښه پوره د دیانتدارۍ سره جاب کوي ایسته بیسته وخت به نه ضایع کوي او د جاب سیزونه به د خپل ذاتي استعمال دپاره نه استعمالوي د هر سړي نه به د هغو د کور په باره کې هم تپوس کیږي دا هم یو امانت دی عهده به هم هغه کس له ورکړې کیږي چې د چا سره د عهدې لالچ نه وي چې څوک عهده نه غواړي نو هغو له ورکول پکار وي زموږ خلک په زور عهدې غواړي حالانکه که چا ته د عهدې پته وي چې د دې ذمه دارۍ چې زمانه الله تعالی چې د دې ذمہ داری به الله تعالی زمانه تپوس کوي او که زمانه په دې کې سو کمې راشي نو الله تعالی به ما نیسی په دې نو بیا هغه دا ذمہ داری ناخلی چې تا د صحیح استعمال کړی وو که نه تا خو چرته ذاتی طور نه استعمال کړی. حضرت عمر رضی الله عنه به دومره ویرېدو چې که زما په دور خلافت کې یو سپی د دریاب په غاړه مړ شو نو زمانه به د هغو په باره کې تپوس کیږي. دغه شان صحیح کس له ووټ ورکول هم یو امانت دی او دا صحیح بنده له ورکول پکار وي ځکه چې یو بنده وزیر اعظم جوړیږي نو هغه ستاسو د ووټ په وجه جوړیږي او دا د الله تعالی حکم دی چې یو اهل یعنی قابل کس له ووټ ورکوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کله امانتونه ضایع کیږي نو د قیامت انتظار کوي یعنی قیامت به نږدې وي. بیا د دې په شانې نزول کې یو واقعه راځي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت الله ته راغی نو خپله اوخه باندې طواف وکړو یعنی په اوخه باندې سور و او طواف وکړو او د هغې نه پس د عثمان بن طلحه سره چابی وا د خانه کعبه نو هغه را اوختو او داغونه چابی واخیسته نو هغه کور ته لاړو هغه مور منع کړو لیکن اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاتح دی یعنی مکی فتح کړی وا هغه چابی راوړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لی ورکوله. حضرت عباس رضی الله عنه وی چې یا رسول الله دا چابی مال راکړه د کعبه د اوبو انتظام او دا چابی مال راکړه. دا ډیره غټه خبره وه. نن هم چې د چا سره د خانه کعبې چابی ده نو بندله پی ډیر رشک راځي چې دا خبره حضرت عثمان بن طلحه واورېده نو خپل لاس یې اخوا کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا چابی غوښته بیا هغو داسې وکړل بیا یې په درېیم ځل بیا ترېنه چابي وغوښته نو هغو بیا داسې وکړل او بیا حضرت عثمان بن طلحه وی چې واخله زه د الله امانت تاله درکومه نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چابي واخیسته خانه کعبې ته ننوتو منځونه یې وکړل او خطبه یې هم ورکړه. خطبه یې پوره کړه کېناستو چې حضرت علي رضی الله عنه را مخکې شو هغوی چې چابي تاسو مال راکړئ چې د خانه کعبې زمزم او چابي زموږ په لاس کې راشي لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو له ور نه کړه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طواف کې مشغول شو یو څو چکرې لګولې وې چې جبرائیل علیه السلام راغی او دا آیت یې د وحي په ذریعه نازل کړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې آیت تلاوت شروع کړو او حضرت عمر رضی الله عنه وفرمایل چې زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي یا رسول الله ما خو دا آیت مخکې ستاسو د خولې نه چرته نه و اورېدلې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عثمان بن طلحه را وغوښتو او هغو له یې چابي ورکړه او وی فرمایل چې نن د وفا ورځ ده د نیکۍ او سلوک ورځ ده او وی فرمایل چې هغه کس به ظالم وي چې څوک ستا نه دا چابي اخلي دا چابي به ستا سره وي او تر نن ورځې پورې دا چابي د هغو د خاندان والو سره ده نو امانت یې هغوی له ورکړو څوک چې د امانت اهل وو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې څوک در سره د امانت امانتدارۍ برتاو کوي یعنی سلوک کوي نو د هغوی سره امانتونه ږدی او چې څوک ستاسو سره خیانت کوي نو تو د هغو سره هم خیانت مه کوه. د قیامت په ورځ به هر بنده امانت واپس کوي چې چا په امانت کې خیانت کړی وي یعنی د شهید ټول ګناهونه ختم بشي معاف بشي لیکن امانت نه. هغه به هم د قیامت په ورځ امانت ادا کوي. هغه ته به وفرمایل شي چې امانت ادا کړه. هغه به وایي چې دنیا خوشته دی نه نو زه څه وکړم نو بیا به هغه شی د جهنم په یخ کې په نظر راشي. هغو له به حکم ورکړی شي چې لاړ شه او هغه راوړه. هغه به هغه شی په اوږه راوړي او بیا به هغه وغورځیږي بیا به یې راوړي او دغه شان به هغه په عذاب کینختی وي. نو دا روایت په ابن کثیر کې دی. نو امانت وړوکی شی نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې څوک امانت غواړي نو هغو له مه ورکوئ. دلته د انسان عہدې خوخی وی لیکن هغه له دا سوچ پکار دی چې د دې به زمانه ته پوس کیږي زمون ټایټل خوخ دی چې خلک وایي چې دا فلانې دی د پریزیدنت دی د سی ای او دی د ټریژرر دی د عہدې ډیر شوق وی د بنده لیکن د پوره کولو شوق نه وی نو دا معمولی خبره نه ده نو پدې کې اوسو خبرې یو دا چې هغه به د امانت یعنی عهده اهل وی قابلیت په وی پاغو کی چې چاله تاسو امانت ورکوي دویم به هغه ذمہداری پوره کول والوي نو دا خبره مسلمانانو ته کیږي چې امانتونه تاسو اهل خلکو له ورکوي نا اهل لمه ورکوي خلق تپوس کوي چې کوم ځای لیکلی دی چې مونږ سفارش نشو کولی او الله تعالی فرمایي ان الله یامرکم الله تعالی حکم درکوي تاسو له هسې خو ټول قرآن چې دی نو په دې کې د الله تعالی احکامات دي لیکن واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل او چې کله تاسو فیصله کوئ د خلکو په منځ کې نو فیصله کوئ د انصاف سره دلته فیصله په مساواتو باندې کیږي چې پلار او زوی ایکولی دواړه یو مردي برابر دي زوی په پلار پسې پولیس را غوښتی شي دا مونږ مخکې هم ویلي وو او اسلام وایي چې نه حقدار له د هغو حق ورکول دا عدل دی عدل برابرۍ ته نه وایي د دې مطلب دی چې د چا څومره حق جوړیږي نو هغه به له ورکړئ د پلار خپل حق دی او د زوی خپل حق دی د پلار حق سیوا دی په زوی باندې دواړه برابر نه دي په اسلام کې د الله تعالی ټول احکامات د عدل سره دي ټول یو شان نه دي چې د چا څومره حق جوړیږي جج به عدل کوي هغه به رنګ نسل او مذهب ته نه ګوري چې کله د مشرک او مسلمان فیصله راشي نو تاسو به فیصله د مسلمان په حق کې نه کوئ چې دی کو هر څنګه دی نو د الله نوم خو اخلي نه تاسو به په عدل باندې چلیږئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا د یو یهودی او منافق فیصله راغلی وه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یهودی په حق کې فیصله وکړه ځکه چې هغه حقدار وو نو مونږ به فیصله په دې کوو چې د چا په حق کې چې لیکن نو مونږ به فیصله د هغه کس په حق کې نه کوو چې هغه کس مالدار وي یوې مالدارې ښځې غلا کړې وه نو هغې وی چې د دې لاس مکټ کوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی وو ځکه چې دا خو مالداره ښځه ده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې که فاطمه بنت محمد هم غلا وکړي نو د هغې به هم لاس کټ کیږي بعضې وخت زمونږ بچی راشي او مونږ ته فیصله کول وي نو هغه وخت به هم انصاف کول وي دغه شان د مور او رندار په منځ کې به هم انصاف کوي د خور او اوخي په منځ کې به هم انصاف کوي په سورۃ المائده کې به هم په عدل باندې خبري راځي قص چې د انصاف سره فیصله وشي کو هغه ستاسو دشمن هم وي نو بیا هم انصاف ان الله نعم ما يعظكم به بشکه الله څومره ښکلی نصیحت کوي تاسو ته سره د دې اوس چې په کومه معاشره کې انصاف وي او چې د هغې اهل له امانتونه ورکړی شي نو هغه معاشره به څومره ښکلې وي بیا په هغې کې به بیا غریب سره ظلم نه وي او داسې هم نه دي کول په کار چې غریب دی نو زه پرېږدوئ دا هم صحیح خبره نه ده ځکه چې د دې سره ټوله معاشره پرسکونه جوړه شي داسې زونه دي چې ترقی کوي او مونږ خلک د نورو ترقی ملکونو پیښې کوو یعنې مونږ د نورو ترقی یافته ملکونو پیښې کوو چې شاید د دې خبرو سره دوی هم ترقی کړې ده چې مونږ هم د دې په شان وړې وړې جامې واغوندو په ژبه باندې کنځلې کول شروع کړو او په غوږونو کې والۍ واچوو او یا ګډا شروع کړو دا د دې د ترقۍ رازونه دي نو مونږ به هم دا شروع کړو نه نو اصلي خبره د معاشرې ترقی دا ده چې د هغې اهل خلکو له امانتونه ورکړی شي او انصاف قایم کړی شي په هر محکمه کې انصاف پکار دی که هغه وړه وي او که لویه وي او که په کورونو کې وي که مور او پلار وي نو د انصاف سره به معامله کوي ان الله کان سمیعا بصیرا بېشکه الله تعالی اورېدو واله دی او لیدو واله دی اکثر د خلکو خیال وي چې زه څه وکړم نو چاته هیڅ پته ونه لګېده لیکن الله تعالی ته خو پته ده کنه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أي إيمان والو دا الله تعالى إطاعت كوي أو دا رسول الله صلى الله عليه وسلم غوري چه كلا پا إنسان كي إيمان وي كنا إيمان أو دا چه سمر مضبوط وي نوها غمرا دا الله تعالى سرا أو دا رسول الله صلى الله عليه وسلم إطاعت بندخ كوي أو دا يو پوخ إيمان نفس انسان وای سمعنا واطعنا چې الله ما واورید او ما اومنله بیا هغه په تردد یعنی شش او پنج کې نه وی چې دا کار وکړم او کو نه کړم چې زوبه مشوره وکړم چې دا شی صحیح هم دی او کنه او چې کله مونږ هم او چې کله هم مونږ د ایمان تخم وکړو نو دا غي سره به د الله تعالی او د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت را اوخیږي د اطاعت د کمی وجه می چې په ایمان کې یعنی د اطاعت د کمی وجه هم دا وي چې په ایمان کې کمزورتیا وي چې په هغې کې ګړبړ وي مونږ اکثر وایو چې دا خبره قرآن وایي او که په حدیث کې وي نو بیا یې پرېږدوه صحابي رسول په مسجد کې داخلیږي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم آواز یې په غوږ راشي چې کینه هغه بلته وی چې کینه دې صحابي دا تپوسو نه کړه چې تاسو ماته وایې کو بل کس ته چې هغه کوم ځای ولاړ وو نو په هغه ځای باندې کېناستو هغه دا ونه ویي چې زه یې نشته څنګه کینم وروسته ورته چا ویي چې ته ولې کېناستې هغه وایي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حکم وو هغوی وایي چې هغه خو بل چاته وې د دو په غوږونو کې خبره راغله او دو اطاعت وکړو سبحان الله هغوی به هېڅ داسې خبرې نه کولې چې حدیث دی او که قرآن دی زه به سوچ وکړم نو بیا به یې کوم او زموږ سوچونه ټول عمر نه ختمیږي او منکرین حدیث پل کار ډېر اکټیولی کوي او خاص طور زموږ ځوانان کسان د دې په وینا کې ډېر راځي حدیث نه مني او وایي چې مونږ به صرف هغه حدیث منو چې د قرآن مطابق وي او نن هغه نن هغه وخت نه دی چې په ټولو احادیثو باندې ډېر غټ ځکه چې نن سبا په ټولو احادیثو باندې ډېر غټ ریسرچ شوی دی که چېرې چا د ځان نه احادیث جوړ کړي وي نو هغه خلکو جدا کړي دي او داسې احادیثو ته موضوعات وایي یعنی فیبریکیټډ حدیثونه یعنی دا چا د ځان نه جوړ کړي وي دا حدیثونه نه وي خو خلکو جوړ کړي وي هغه خلکو جدا کړي دي نن هیڅ کنفیوژن نشته بیا هم داسې خلک موجود دی ځکه او دا خبره یاده ساتئ چې په حدیث باندې عمل کول داسې ضروري دي لکه څنګه چې په قرآن باندې عمل کول ضروري دي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت د هغو خبره منل په اصل کې د الله تعالی اطاعت دی یعنی د الله تعالی په حکمونو باندې عمل کول دي من یطیع الرسول فقد اطاع الله دا الله تعالی په خپل په قرآن کې فرمایلی دي چې چا د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړو نو هغه د الله اطاعت وکړو منکرین حدیث غلطی پراپیګنډاس کوي او خلک د حدیث د منلو نه منع کوي نو بیا په اطیع الرسول باندې بنده څنګه عمل کوي او دلته درې نه خبره هم ده و اولی الامر منکم چې څوک په تاسو کې صاحب اختیار وي دا غوی خبره هم منل دي لیکن اطیعو والا لفظ الله او رسول سره دی او د اولی الامر سره نه دی د دې مطلب سو دی فرق سو دی په دې کې دلته کچری اطیعو الله والرسول او اولی الامر منکم راغلی وي نو بیا به د دې مطلب وو چې اطیع د ټولو دپاره راغلی دی لیکن دلته اطیع لفظ صرف د الله او رسول سره دی او د اولی الامر سره نه دی د دې مطلب دی چې د الله او رسول اطاعت مستقل دی یعنی دا به همیشه وي او بغیر د سو شرط نه به وي لیکن اولی الامر اطاعت به بغیر د سو شرط نه وي د هغې کنډیشنل یعنی د شرط سره اطاعت دی او د هغې مطلب دا دی که چېرې هغوی د الله او رسول په اطاعت کې سو حکم ورکوي نو بیا به د اولی الامر خبره منلې کیږي یعنی د حکومت د سربراه چې څوک انچارج وي او د هغوی سره اختیار دی که د یو ملک سربراه وي او د هغو سره اختیار وي اختیار وي دغه سره دغه شان په یو کلاس کې اتاریټي د استاد وي که تاسو چېرته په یو اداره کې یای نو هلته اتاریټی اختیار د هغې محکمې د حکام سره وي چې څوک د هغه ځای مشران وي په هر ځای کې چې تاسو یی او هلته چې څومره هم صاحب اختیار وي یعنی څوک چې هغه محکمه چلوي نو د هغوی خبره به منئ لیکن چې د هغوی خبره د دین سره ټکر خوري نو دا خبره ولې ضروری ده ځکه چې د دې په ذریعه یو سیستم ښه چلیدی شي ځکه چې هر کله بنده د صاحب اختیار خبره نه مني نو ټول سیستم مات شي په هغې کې ګړبړ پیدا شي مونږ خو به خپلې مرضۍ کوو مونږ به د الله او رسول منو خو د دوی به نه منو ځکه چې دا زمونږ د خوښې کس نه دی ناست په حکومت کې یا په یو اداره کې فلانې وزیر جوړ شو ما خو دوله ووټ نه و ورکړی نو زه خو د دو خبره نشم منلی نو تاسو ته به د هغو خبره منل وي او هغه به هر څو د الله او د رسول د حکم مطابق کوي لکه که یو حکومت خبره وکړي چې لاک ډاون به کوی او خلک وایي چې نه مونږ خو دا خبره نه منو که هغوی وایي چې ماسک به اچوی نو تاسو به وایي چې نه نه مونږ خو نه ماسک نشو اچولی نو ولې دا په قرآن او حدیث کې دي نو دلته ویلی شو چې د انچارج خبره به منل کیږي ځکه چې د دې سره امن او امن او امان راځي چې اوس د یو ځای قانون وي چې مونږ دا اقدامات کړي دي دا زموږ قانون دی نو تاسو به د هغې خبره منئ داسې نشئ کولی چې نه دا پالیسیز خو ټول بې ایمانه دي مونږ چې دا پولیس خو ټول بې ایمانه دي مونږ د دې خبره نشو منلی مونږ به د دې خبره نه منو که تاسو ته مور او پلار وایي چې د شپې د لسو بجو نه وروسته به تاسو کور ته نه راځئ او تاسو وایي چې نه زه خو دا خبره نشم منلی نو دا صاحب اختیار کو هر ځای وي دا هغو خبره به تاسو ته منل وي که هغه تاسو ته څوک وایي چې لاین جوړ کړئ نو تاسو د هغې خلاف ورزي نشئ کولی چې زما په لاین کې ودرېدل نه وي خوښ نو مسلمان داسې نه وي هغه د اولی الامر اطاعت هم کوي هغوی به سرول جوړ کړی وي چې تاسو دلته کینئ نو تاسو داسې نشئ ویلی چې نه نه زما دا ځای کېناستل نه دي خوښ نو داسې نشئ کولی چې د اولی الامر بس څنګه اطاعت کوئ په اطیعوا الله او اطیعوا الرسول خو پوهیږئ الحمدلله ځکه چې تاسو به قرآن منئ او حدیث به منئ د دې اطاعت کول دي نو دغه شان حدیث کم یعنی حدیث تاسو کم یا سپک نشئ ګڼلی اوس دا خبره هم ګورو چې تاسو له اولو الامر داسې څه حکم درکړي چې هغه د الله او د رسول د حکم سره نه ځي نو هلته کې به مونږ څه کوو.